دی امید او دی ویلی پترس کی به وغختل چی التا سپتینامو کې خپل اندی ته اوس د تعلیم په دګر کې کار وکړي.
ښه، او اوس که لنجونو ورتیر سو راشو دی ته چې په ننګرهار کې تاسو په مجموع کې نور د لوړو زده کړو بهیر څنګه ارزوئ؟ هلته د نارینه وو زده کوونکو یا د نارینه وو محصلانو وضعیت څه ډول دی؟ په څومره ذوق او شور باندې دوی خپل زده کړې کوي؟
دلته لودین صاحب په ننګرهار کې د نارینه وو محصلینو ستونزې بیلابیلې دي، وضعیت ډېر ګډوډ دی. په خصوصي پونتونونو کې پخوا به یو د یو چا پلار یا تخپله یو څه دنده به یې لرله، دغه دندې نه به یو ساید لاس ته راتلو پونتون به لوسته. اوس هغه سرچینه له منځه تللې ده، او د دې تر څنګ د اقتصاد له وجې ډېری زده کوونکي پاتې دي. زه اوس سمو د مخکې له یو څو د پونتون له محصلینو سره وغږېدم، هغوی وویل چې البته په دوم او دریم صنف کې پوهنتون پرېښی، او بیا دلته د پوهنتون اداره نشي کولی، البته په خصوصي پوهنتونونو کې چې هغوی ته یو څه په فیس کې یا هم په نورو برخو کې ورته څه کمښت وکړي، نو هماغه و چې دلته د دغه زده کوونکو البته د محصلینو ستونزې ایجاد شولې، او محصلین د اقتصادي ستونزو سره مخ شول. نو اقتصادي ستونزې وی چې محصلین له پوهنتونونو راګرځولي دي. البته په دولتي پوهنتونونو کې ډېر محصلینو د دولت څخه غوښتنه وکړه په دغه برخه کې چې موږ ته پوښه به یو څه پیسې ورکولې د محصل لپاره چې هغوی هلته مصرف پرې وکړي، اوس هغه پیسې هم درېدلې دي. نو هغه پیسې چې ودرېدلې په دولتي پوهنتونونو کې د محصلینو ژوند یو څه ناڅه تریخ شو، او په مجموع کې که زه تاسو ته ووایم په ننګرهار کې د محصلینو ژوند له خورا ستونزو او کړاوونو سره مخ دی. که حالت دغسې دوام وکړي ممکن البته خصوصي پوهنتونونه له ډېرې ستونزو سره مخ شي، او یو ستونزې به اقتصادي وي چې بلاخره ښایي ځینې پوهنتونونه هم تړل شي، ځکه که یو محصل په وخت سره فیس داخل نه کړي د پوهنتونونو د عاید سرچینه خو محصول وي. کله چې محصول خپل څه ونه لري نو هغه به پونتون ته څه ورکړي، نو که دا سلسله دغسې روانه وي نو ممکن پونتونونه د ډېرو ستونزو او مشکلاتونو سره مخ شي. اوس خو البته یوازې محصلین دغه ډول ستونزو سره مخ
شي. له دې داسې ښکاري چې کله چې محصلین کمیږي خامخا پونتونونه هم تر تاثیر لاندې راځي، او ممکن دروازې وتړل شي، ځکه تاسو ورته اشاره وکړه چې د پانتون عاید خو هم دغه د محصل فیس دی، خصوصا د خصوصي پانتونونو. په ننګرهار کې دغه 450 نجونو چې سبتنام کړی، فکر نه کوي چې د پانتونونو شمیر ډیر زیات دی؟ نظر دی چې مثلا دغه 450 نجونو ورته سبتنام کړی دوی که ټول کامیاب کیږي ممکن هر خصوصي پانتون ته ډیر کم محصلان ورسیږي، ممکن 50-50 هم نه رسیږي، بیا خو په هر پانتون بیا ځان ته پوهنځي هم لري.
او بلی لودین صاحب، تر ډیره بریده د پونځوی په حساب کې زه وایم دغه انجنونو چې سبتنام کړی دی د کانکور د پاره، دا تر ډیره د خصوصي نیمل ور زده کړو د پاره چې پغې کې انسټیټیوټونه راځي، او د صحت بخش لپاره دوی سبتنامونه کړی دي. بیا په نورو برخو کې زه داسې پوهنتونونو زه هم ورغلې یم، ولته هم حال کړی دی چې وایي حتی یوه محصله نه لري یا یوې محصلې هم سبتنام نه دی کړی. مشهور پوهنتونونه دي، مشهور انسټیټیوټونه دي، که زه نوم واخلم د الشفا په نامه باندې انسټیټیوټ ته چې په دغه وخت کې هیڅ انجنونی هلته سبتنام نه دی کړی، همدا ډول دی علی کوزی په نوم باندې یو انسټیټیوټ ته چې هلته سبتنام نشته دی. بیا په دې نورو کې په ډیر کم تعداد باندې چې ته په 15-15 وی، نو هلته زه د هغوی له مسؤلینو سره وغږېدم. مسؤلینو یې په ځواب کې وویل چې موږ ښایي د دوه درېو انجنونو ته هم ټولګي جوړ نه کړای شو، که چیرته دوی خپل بخش بدل نکړي نو خای دوی د دغه زده کړو څخه پاتې شي.
ښه، یعنی وضعیت داسې دی چې که محصلین پوره کیږي نو رښتیا هم دوه درې کسانو ته د ټولګي بیلول هغه ته د ښوونکي استخدامول به هم خصوصي پانتونو ته ګرانه تمام شي. راځي لکه په دې تم شو چې دغه ناخوالې خوشته دغه ستونزې شته، د طالبانو چارواکي هلته څه وایي؟ تاسو ورسره په تماس کې شوي یې د پوهنې د ډګر د یو فعال په توګه، چې د دوی قناعت څه دی ولسته؟ ولې مثلا دوی په دې یو کال کې ونه توانېدل چې نجونې له 12 ټولګي فارغې سي؟ اوس هم دغه د یو کال د طالبانو پوره شو، لا هم برخلیک ډیر تات بریخي د خزینه یا د جنوز د کوونکو
دلته چې مسولین سره د زداکلو پر حساب کمې ټولنې چې دی وای غږی دا وای مسولین غږی دی دی او به دا وای نه مونږه حال اخستې دی مونږ سره غږی دی د انجینو د فارغېدو او د مکاتبو ته د پریخېدو علت یوازې هم دا ښیي چې د مشرتابه پریکړې ته تم یو چې زما په اند باندې دغه پریکړه ښایي کلونه وخت ونیسي ځکه داسې ستونزه دلته نه ګورم چې د مکاتبو د خلاصېدو دپاره د هغه خنډ وي یوازینی علت دوی هم دا ښیي چې د مشرتابه حکم او د هغې امر ته مونږ ماتل یو او ستونزه نه لرو نو په دغه برخه کې دوی چې البته بیا په لوړو زده کړو پر حساب باندې چې دی د سوزله د ټولنو البته د خیریه ټولنو هم دا ډول د نورو ټولنو کم مسولین چې په د زده کړو په حساب باندې فعالیت کوي هغوی وغږېدل ور سره د هغوی ژمنه داسې ژمنه نه وي چې سړی په حساب وکړي او بیا دغلته د دغه ډول وضعیت بدلون راشي په ټوله کې که زه ووایم مسولین هم د زمونږ غوښتنو ته د هغه بنسټونو غوښتنو ته چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي کار کوي داسې مثبت ځواب نه وایي
په ننګرهار کې ځوان فعال عابد وصال و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده اوریدونکو په همدې سره د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټونکو ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ شمیره دا ده 00422 11 24 101 15 شمیره بیا وایم 00422 11 24 101 15
ورتم ګورړندېګي د سمرو وتندې د سوريالایو نېړنو وتندې پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وتندې د سوريالایو نېړنو وتندې د سوريالایو نېړنو وتندې بنم ګالېو شازل مو وتندې د وختې دلو بریانو وتندې ننګیالیو شازل مو وطندې دغښتې دلو بریالو وطندې
ಬರ್ಯಾನು ಅತಂದೆ ಬರ್ಯಾನು ಅತಂದೆ پننګ باندې مېم قهرمانانو سیګي داد پامیر او هند کوش ته جګورو وطن دې د توریا له یو مېړنو وطن دې بدوت مګورن دې کې د سمرو وطن دې د توریا له یو مېړنو وطن دې د توریا له یو مېړنو وطن دې ننګیاله او شازل مو وطن دې د وختې دلو بریالو وطن دې ننګیاله او شازل مو وطن دې د وختې دلو بریالو وطن دې وطن دې د وختې دلو بریالو وطن دې دا زموږ پت زموږ عزت زموږ ناموس یادېږي دا زموږ پت زموږ عزت زموږ ناموس یادېږي دا د ملالې زرغونه او د نازو وطن دې د توریا له یو مېړنو وطن دې بد ورته مګورن دې کې د سمرو وطن دې د توریا له یو مېړنو وطن دې د توریا